قدر منوریدونکو او لیدونکو ستړي مې سیدا د وایس اف امریکا دی واي یو واسطه خبری خبرونه ده. خبرونه کې شغله سترته وي سوس قربانی یو زکلسم کاکر
او زاشپاخ مومن.
نن د جمعې ورځ کال 2013 د فروری د میاشتې د 28 نیټه ده. پاکستان کې د مهال د شپې 10 بجې دی، افغانستان کې 9 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې سوي دي. را سره ملګری اوسئ، یو شمېر مهمو خبرونو تفصيلات لرو خو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې د مهمو خبرونو سرټکی.
د ترهګرو مالی مرستو غیر قانوني پیسو قاچاق د سار نړیواله اداره پاکستان د ترهګرو مالی مرستو کوونکو د سار فهرست کې اچولو په اړه باندې فیصله نن راغلی. د پاکستان خارجه دفتر وایان محمد فیصل د امریکا او برتانیې لخوا پاکستان په دغه فهرست کې اچولو تجویز باندې فکرمندۍ څرګند کړي دي.
د سوات کمی جرګې دعوه کړې ده چې د پاکستان فوج په سوات کې د چک پوسټو زه د پرشا کې دوه تر څنګ دوی یو شمیر غوښتنې منلې دي او دوی د اتوار دروازې احتجاج هم بیرته اخستې دي، خو د پاکستان فوج له تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
افغان صدر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټیپ لوزنامې په نوم گیس پایپ لائن منصوبه پرانسته نن کړی ده. د افغان حکومت سره په جګړه بوخت طالبانو هم دغه منصوبه ملاتړ کړی.
قدر مون اوریدونکو او اوریدونکو را سره ملګری اوسئ. دا خبرونه ستاسو په ریډیو هم اوري، په ټي وی هم ګوري او د ډیو ریډیو د فیسبوک په پاڼه او په ویب پاڼه هم پر ژوندۍ بڑا ګوري او د ډیو یوټیوب چینل باندې هم دا خبرونه تاسو پر ژوندۍ بڑا نشر کیږي. یو شمیر مهمو خبرونو تفصیلی راپورونه لرو.
ګرانو خدای مردونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ټي وی یو ساته خبری خبرونه ته نه خپنه غوا واشنگټن ډي سي نه غواګي. سنجي تاسو په خبرونو کې په هډلاینز کې یا د سر په چې کوم خبرونو لنډیز دی په دغه کې تاسو واوریدل چې د ترهګرو مالی مرسته کوونکو ملکونو دغه د سار ادارې اف ای ټی اف نوم باندې هم چې یادیږي دغه ادارې غونډه په فرانس سرخار پیرس کې د 13 فروری نه شروع شوی وو. نن دغه غونډه پای ته رسیدلې ده. دغه غونډې برخه اخستونکو ملکونو کې زیاتره په دې باندې وو چې پاکستان هم د هغه ملکونو په فهرست کې واچول شي کم ملکونه چې د ترهګرو مالی کمک کوي یا مرستې کوي. د دغه په اخیری جاری شوي راپور کې د پاکستان نوم نه دی شامل کړی شوی، خو د سیړونکو نظر دی چې ګنې پاکستان تا چې کوم مالی مرستې ورکوي کوم ادارې د هغې لخوا په پا پاکستان باندې ضرور د دغې به یو اثر وي او د دغې په سبب باندې پاکستان که یو خواته په دغه فهرست کې نه دی اچول شوی، خو هم داسې دا چې کوي دغه پاکستان ته به یو څه نه څه زور نه په دې خامخا ورکول کیږي او یا ورکړی شوی چې ګنې دغه ملتې د ترخګرو سره مرستې وتړي. که څه هم پاکستان د ترهګر ډلو سره د مرستو کولو نه انکار کوي، خو برتانیې او امریکا په دغه فهرست کې د پاکستان د نوم د اچولو لپاره خپل وړاندیز کړی وو او دغه وړاندیز کې باندې د نړۍ یو شمېر ملکونو د دغه د اف ای ټی اف یا فاینانشل چې کوم ټاسک فورس یادیږي نو د هغې لخوا فاینانشل اکشن ټاسک فورس دی په دغه فهرست کې د پاکستان په نوم اچولو باندې ډیر ټینګار کړی، خو یو څو ملکونو په مرسته باندې دغه شان د پاکستان نوم د دغه فهرست څخه وویستل شو. قدرمن اردوونکو په دې باندې به زمونږ همکار ارباب محمود علي موږ سره ټلیفون د لارې ملګری کیږي او په دغې به چې کوم وروستی حال دی هغې باندې موږ خبروي، خو لومړی به لاړ شو د څېړونکو نظر به واورو چې هغې په دغې باندې څه وایي. د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاه د پېښور نه رالیږلی دی.
ټیرریزم نه بندول او ټیرر ختمول د پاره په دې کې هر څو برخو بل څو کومک کړي دا خبره راخه خبره شي. دغه لارې بندول دا زما په خیال د پاکستان کوریر واسه کړي خو د واسه بهر ده او دغه شانته ادارو کې کچري فرص کا د اشتراکي عمل سره دا خبره وشي نو په دې کې به ډېر فینانسینګ چې کوم دی هغه بند کړی شي. یوازې د ټیرریزم فینانسینګ نه دی، بلکې د نور ایجنټس د نور دغه شانته مختلفو ادارو ته چې کوم فینانسینګ کیږي، هغه فینانسینګ چې کوم دی هغه هم یوازې د پاکستان د وس کار نه دی. نو دا ما په کال دا یو مثبته خبره ده، خبره ده په دې باندې خفه کېدل، په دې باندې غصه کېدل دا ناجایز دی.
دا خدا خبره بالکل دې ته جوړه ده، د الله دا پابندیانو خبره شوې نه ده، خو ان کیس کو پابندیانې ته خبره لاړه شي نو مونږ اول نه دا ګڼو چې مونږ ته علم دی چې پاکستان کم بیرونی قرضی دی هغه اتیا بلین ڈالر نه اوړېدلی دی، او پاکستان ته خپل فارن ایکسچینج چې دی ریزرو هغه مینټین کول لپاره چې کم ضرورت وي نو نور ملکونه دي چې هغه پاکستان لا ورلڈ بینک او دین علاوه آئی ایم ایف او جیسے ایشین ڈیولپمنٹ بینک دا پاکستان لا مختلف قرضې ورکي هغه سره د دې بینکونو او هغه کم فسکل ڈیفیسٹ چې کم نی یا بیلنس آف ٹریڈ دراصل کم شون دلی تا پکار بھی نور ملکونه هغه بیلنس کوي. آسی دا پاکستان ریزرو چې دی هغه ما خیال دی زیات نه زیات دو هفتو تجارت دپاره کافی وي، دینه زیات نه وي. موږ دین هم خبر یو چې د پاکستان برآمدات مسلسل کمی شکار دے اور دا پاکستان درآمدات مسلسل زیاتی گی. نو نتیجہ بدئی چې دے قسم پابندیاں نے پاکستان ولگی دے زم معیشت دا پاکستان معیشت با نور تکلیف تلاڑ شی، دلتی با اشیا قلت شی چکم تب نور ملکن نرا واڑے.
ارباب احمد علی صاحب مسره ټلیفون دلاره بخنه غوړ نیخ پنه عمل غره شوی دی د دغه اف اے ٹی ایف یا فینانشل ایکشن ټاسک فورس چې کوم د پاکستان نوم د اچولو پاغي کی خبره تری کی دی په مطبوعاتو باندې د دغه چې کوم روسته کوم اعلامیه وا هغه جاری شوی دی اغي سره په دغه خبره تری کو چې دغه کې تازه تفصیل څه دی. ارباب احمد علی صاحب تاسو تارکلې کو ستړي مشه ډیر مننه ستاسې. ارباب صاحب دغه چې کوم اعلامیه جاری شو په دغه کې تفصیل څه دی؟
بالکل، پیرس کې چې کوم ملکونو دغه غونډه وا چې 15 ملکونه یاد هیوادونه په دغه اداره کې اف اے ٹی ایف چې د طرح کړ سره د مالی مرستو هیوادونو ملکونو لپاره یا دغه د مخنیوي لپاره دغه اداره جوړه شوې ده. د دې په پیرس کې غونډه روانه وه، تقریبا یو اونۍ پورې دا یو څو ورځې خبرې روانې وې، او دا ګنګوسې کېدلې چې په پاکستان باندې به ځنې د طرح کړو سره د مالی مرستو په هیوادونو هغه فیرس کې یا نوم به شامل کړی شي، او بیا دا یره هم چې په پاکستان لپاره به یو شمېر اقتصادي ستونزې پیدا شي، او داغه شاته علت چې دا بلل کېده چې د امریکا حکومت غواړي چې پاکستان د ترهګرو او وسلوالو په خلاف عملیات پورته کړي، کم چې په هند کې او کم چې په افغانستان کې امریکایان وژني او کم چې په هند کې ترهګر کې ککړ دي، دغه خلکو مالی مرستې وتړلې شي. چې کله دا غونډه کېدله هغه وخت کې خبر راغله نو بیا پاکستان یو قانون منظور کړ، او هغه کې د جماعت الدعوة او فلاحي انسانیت په نوم باندې چې دي خیراتي ادارې به داغي دفترونه وتړل شو، داغي امبولانس وتړل شو، خیراتي کارونه وتړل شو، نو بیا هم دا غنګوسي به چې پاکستان په دغه فیرس کې نوم شامل کړی شي. خو نن چې داغي لخوا کوم اعلامیه جاری شوه دا کوم بیان چې د غونډې وروسته جاری شوه نو پاغي کې د پاکستان نوم نه دی شامل کړی شوی. په دې حق لچې ډیو ریډیو د دغه ادارې سره رابطه وکړو، د هغه ادارې وایان دي ډیو ریډیو ته وویل چې دا په دې حق لا سنه ویل غواړي. د دې نه چې کله پښتنه وشو چې پاکستان په حق لا بحث شوه دي نو هغه وویل چې په دې حق لا هم سنه ویل غواړي، او چې کوم اعلامیه یا بیان جاری شوه دي دغه بیان کافی دي او نور په دې باندې تفصیل نه وایي. خو چې د نیویورک ټایمز خبریال دی په اسلام آباد کې د هغه سره ډیو ریډیو رابطه وکړو، هغه وایي چې کوم فیرست یا اعلامیه یا بیان جاری کړی دی نو د هغه نه داسې ښکاري چې په دې کې د پاکستان نوم نه دی شامل. خو په نورو مطبوعاتو کې داسې خبرونه هم راغلي دي چې پاکستان ته وخت ورکړی شوی دی، او ورته دا خبره هم کیږي چې پاکستان ته وخت ورکړی شوی دی او ګوري به چې پاکستان کم ګامونه پورته کوي. په دغه فیرست کې کم نوم چې د شمالي کوریا دی او بیا دغه سي د ایران نوم په خپل ځای ساتل شوی دی، او په هغه باندې اندېښنې څرګندې کړې شوی دي، او وایي چې هلته کې د مالی مرستو په اړه د مالی لیندین پیسو لیندین چې کله کیږي نو په هغه باندې به هغه سارنه به کوي، او ګوري به چې دا ترهګرو ته دغه پیسې لاړ نه شي.
ډیر مننه ارباب احمد علی صاحب.
مننه
مننه.
قدر منو لیدونکو او اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وای وسط خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیو صدا خبرونه تاسو ته پښوندې بڼه وړاندې کیږي. تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې د خبر پښتون خو ایالت وزیر اعلی پرویز خټک د خپل ځانګړي فند څخه د مولانا سمیع الحق په مشرۍ دارالعلوم حقانیه مدرسې ته نور 200 ملیون روپۍ ورکړې دي. د دې خبرې پخلی د خبر پښتون خو د مذهبي امور او اوقاف وزیر حبیب الرحمن خان دی ریډیو سره خبرو کې کړی دی. په دې اړه تاسو ته نور ټول تفصيلات حمید الله په یو راپور کې وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا صوبې د پاکستان تحریک انصاف پی ټی آی وزیر اعلی پرویز خټک د خپل ځانګړي فند څخه د مولانا سمیع الحق په مشرۍ دارالعلوم حقانیه مدرسې ته نورې 200 ملیون روپۍ ورکړي. د دې خبرې پخلی د خیبر پختونخوا د مذهبي امور او اوقاف وزیر حبیب الرحمن د ډیوا نیوز سره په خبرو کې کړی دی. نوموړي ویل دغه پیسې د اوقاف په مد کې وزیر اعلی د خپل ثوابدیدي ځانګړي واک لاندې ورکوي او دا د مدرسې د ودانې دپاره ورکول کیږي او دا د هغه مخکینو 1.5 کروڑ روپو نه علاوه دي.
وزیر اعلی هغه سمری را لېږلی وه سره وزیر اعلی طرف نه راځي او مونږ اسنه د روټین مطابق سمری لېږلې ده. منظوري یې نه ده شوې. دا بالکل وزیر اعلی سره خو مطلب دی چې لکه ثوابدیدي اختیار دی خو د اوقاف په مد کې دي. اگر چې موږ سره پریوی جن نشته دا خو هغه موږ پیسې لیست نه ورکی کنه او کا پیدا خو او کا سکیم دی کنه لا هغه مخکاو 30 کروڑ نه علاوه دا یو سکیم د کمرو جوړولو په پای کې سکل دی 40 لک روپۍ یې خېر ټول کال لپاره دار الله قانی خو پروستنن بل کلنې کا د تیر کال سکیم دی او دا بل سکیم چې کومو دا لا داخل پایان دی کسه دا سکیم دی دی اوس باید انهانسمنت لپاره کوشش کوي دا موږ ستا ون کول 70 لک روپۍ ته ورسیږي سکیم
هغه زیات تکړه د دغه پیسو منظوري لانه ده شوی. خود اوقاف وزارت د وزیر اعلی په وینا دغه سمری ورلېګلې او دا سکیم با 50 کروڑ او 1 لک روپو ته ورسی. په خیبر پختونخوا کې د پی ټی آی حکومت په کال 2014 کې هم د مولانا سمیع الحق حقانی مدرسې ته 1.5 کروڑ روپې ورکړې وې او په دغه سکولو د سختو نیوکو لاندې راغلې وو. دارالعلوم حقانیه ته په 900 پیسو ورکولو د پاکستان تحریک انصاف په مشرانو او صوبایي حکومت اوس هم سخت نیوکه شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند بشرا گوهر په ټویټر لیکلي په خیبر پختونخوا کې سکولونه بنیادي اسانتیاوې نه لري. دا وایي باید چې عمران خان او تحریک انصاف حکومت حقانیه مدرسې ته دا پیسې د خپل جیب ورکړې وي. دالی کی ترهګره او تندروي ته پیسې ورکول ردو. وتلی خبریال حسن خان په ټویټر لیکلی نه پوهیږو چې د پی ټی آی مشر عمران خان په سمیع الحق دومره مهربانه ولې دی. 1.5 کروڑ روپۍ مخکې او 20 کروڑ روپۍ اوس نورې ورکوي او د سینټ دپاره یې باور هم ورکړی دی. په ټویټر یو بل کس سید شارزا ولیکل د خیبر پختونخوا د ولس پیسې یو داسې مذهبي مدرسې ته ولې ورکول کیږي چې په چا باندې د ترهګرو پیدا کولو تور دی. د عمران خان د پی ټی آی ګوند د خیبر پختونخوا حکومت په یو وخت کې تنلارو طالب وسلوالو ته د دفتر خلاصولو بلنه هم ورکړې وه. د پیپلز ګوند شریک مصر بلاول بټو زرداری پورن په یو وینا کې عمران خان د توندروا وسلوالو ملګری بللی وو. ځینې خلکو دا پوښتنې هم کړي چې آیا دغه پیسې به په کوم مت کې خرڅ کیږي، څوک پہ خرڅ کوي او حساب کتاب به څوک کوي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم سره لای شئ. فیسبوک پی او ای ډیوا، ټوئیټر @voadiva، انسټاګرام پی او ای ډیوا، او په یوټیوب VOA ډیوا نیوز.
د پاکستان خیبر پختونخوا په شمالي سیمه سوات کې د پاوز لخوا چې کوم چیک پوسټ لګول شوی په دغه خلکو ته د تکلیف او د مشکلاتو رامنځته کېدو وروسته مهم مظاهره وشوې. دغه احتجاجي مظاهره وروسته سبا ته یعنی د اتوار په ورځ باندې د سوات په ګراسي ګراوند کې یو لوی احتجاجي جلسه د را جوړ کېدو اعلانات شوی وو، خو نن د پوز او د ځایي جرګې ترمنځ خبرې اترې پای ته رسیدلې دي او د جرګې مشران وایي چې د دوی مطالبې پوز منلې دي. په دغې باندې نور تفصیل لپاره د ډیور رادیو خبریال فیض ظفر د سیمې یا دغه جرګې چې کوم وایان دی احمد شاه دغې سره خبرې اترې کړې دي. نو راځي چې دغه مرکه واورو.
دا وایس امریکا ډیوا اوریدونکو کتونکو تاسو معلومه ده چې په سوات کې د 1300 ورځو نه دا کومه ځانمرګي بریچ شوه دا غي نه پسته دینو ډیر زیات په چکوستونو باندې سختي شروع شو د غیخ خلاف د احتجاجي ولړې روان شو سبانه بلو د اتوار په ورځ دینو یو ډیر غټه احتجاجي غونډه کې د سواد قومي جرګې له اړخه نن چې دینو د سواد قومي جرګې د مشرانو او د انتظامی او د فوستر منځ پرون او نن یو دوه ورځې مذاکرات وشو او دغه مذاکرات مونږ ورېدو چې کامیاب شو او د سواد قومي جرګې د احتجاج چې کم کال ورکړ او واپس واغستو دا ټیم چې زموږ سره د سواد قومي جرګې بیان احمد شاه صاحب نسته احمد شاه صاحب سلام
څنګه چې تاسو وویل چې د یو څو ورځونو په سواد کې حالات ډېر کړکېچن وو خلک کې غوسه وه ځکه چې داسې واقعیت شوي د کم خودکش واقعیه چې په کبن تحصیل کې شوی دی نه پس عوام را پاسېدلي وو د چک پوسټونو باندې چې هغو کم د هغو سره کم د فوجي حکام او د پولیسو کم برتاو وو خلک ډېر زیات تنګ راغلي په دغه سلسله کې سواد قومي جرګې ته خلکو وویل چې یاره تاسو راپاسئ تاسو خلک ولس راپاسوئ او په دې باندې یو بھرپور احتجاج وکړي نو مونږ د احتجاج کال وکړو راتلونکي په 25 تاریخ د اتوار په ورځ باندې چې یاره مونږ به مونږ ښار کې یو ډېر غټه مظاهره کوو او د دې ظلم او د دې زیاتو خلاف نو بیا زموږ سره دلته سیول حکام او فوجي حکام رابطې وکړي چې تاسو راشئ مونږ چې ستاسو سره مطالبې دي هغه مونږ حل کوو
ستاسو کمی کمی مطالبې
زموږ مین مطالبه دا وه چې یاره په چک پوسټونو باندې یا خو دې بالکل ختم کړی شي ختمی نه نو بیا دې دا پولیس ته پوالی شي چې یاره پولیس چونکې د دې ولس سره د دې په دې په کلچر باندې دې په دغه باندې ډېر ښه پوهېږي هغه دې ورسره دغه وکړي دویم کم ایف آئی آر چې په 18 تاریخ باندې د کم کسانو خلاف شوې دا مظاهرو په نتیجه کې دا دې واپس واغستی شي او ورسره ورسره سوات نورې مسلې وي فار ایگزامپل چې کم ایکسپریس وے دلته روان دی هغه د خلکو په ذریعې ځمکو کې دی نو موږ ته چې دا د سیند په غاړه غاړه باندې بوځي او سوات کې ډېر لمیټډ مکه ده دا
سرچ اپریشن یا لټون اپریشن کې
سرچ اپریشن باندې خبر وشو چې را تاسو په سرچ اپریشن تاسو په کار چې انټیلیجنس بیس اپریشن وکړي دا چې د خلکو دلته کې چې کم د کورونه دي یا عزتونه دي هغه مو په عمل کوي دلته زموږ پر روایت دی او د پښتنو داسې نه کیږي او که تاسو خامخا ضروري نه په کار کې تاسو بیا لیډي پولیس وی هغه دنه کور دکته بیل باندې کړ دن نزی ستدی باندې وشو په خلکو پیری خبرې وشو چې په بازي علاقو کې په
پیری کې خلکو
لس باندې مجبوره کوي چې هغه به پیری وکی په دې ټول دا ټول مطالبه هغه زمو سره اومنلې
او دا سستا سو لیک وشو کنه
د دا خبره وشو چې یاره مونږ به وس پرسیدي دا جارو کوم په دې شرط باندې د خپل جلسه د بنو ملتوي کړی دا چې د دې طرفه به وسوم هغه دغه راشي باقاعده پرسیدي راشي چې مونږ کېناستو دا د مطالبه مونږ اومنلې او دا په نتیجه کې مونږ هم خپل نن پرسیدي جاری کوو
سو نه مطمئنه چې دا مطالبه مذاکرات چې دا مطالبه به اوسه ورسې
چونکی په اس دا مسله یوازې په سواد په ټول وطن کې ټول چک پوسټ او ټول مسلې دي او ټول خلکو ته دا ستونزي ورپیخې دي نو موږ دا نه شو ویلای چې زموږ د مذاکرات نه پس په ټول مسلې حل شي خو زموږ پوره یقین دی چې کم ملګرو زموږ سره د سواد ولز زموږ سره کم مرسته کړې ده کم چې د سواد نه بهر کم ملګرو موږ ته د خپل سپورټ او خپل سهاره را کړې و چې موږ به درځو موږ ستاسو سره بالکل مرګتیا کوو یو په غټه پیمانه باندې به دا احتجاج کوو نو موږ دې ډېر زیات شکریا کوو په ټول سواد ملکن ډیویژن کې وکیلانو ډېر زبردست سټرایک کړو په دې مسلو باندې زمونږ بعضې د ډسټرکټ اسمبلی چې د هغو قرارداد پاس کړو زمونږ بعضې قومي او صوبایي اسمبلی ممبرانو په باندې خبرې کړې دي ټولو مونږ ډېر زیات شکریا ادا کوو شکرګزار یو او د دې د اتفاق او اتحاد برکتو چې نن دا حکام مونږ سره کېناستو او مونږ ته یقین ده هني راکړه نو که ان کیس دي دا ونه کړی شو دا په دې خپل باندې عمل نو برز مونږ بیا کال ورکو بیا به راپاسو بیا به د خپل احتجاج جاري ساتو
ډېره مننه شاه صاحب د وایس اپ مرګه سره خبرې
کړې
وایس اف امریکا دیوا ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده د بلوچستان ایالت د تعلیمي ادارې چارواکو تر مخه دوی په ضلع کلا عبد الله کې شش کال نږدې لزره ماشومان په سکولونو کې داخلي خو بیا د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف تر مخه په دې ضلع کې 115 سکولونه تر دا مهاله تړلې پاتې دي په دې اړه نور تفصيلات تاسو ته د چمن څخه د ډیو ریډیو خبريال نعمت الله سره دی په یو راپور کې وړاندې کوي
چې د چمن د مطبوعاتو په مرکز کې یو خبری کانفرنس ته د محکمې تعلیم چارواکو وویل چې یوازې په ضلع کلا عبد الله چمن کې د لس زرو پورې کوشنیان چې د تعلیم څخه محرومه دي دوی به سش کال په سکولونو کې داخلوي
هر ګلۍ باندې چې ولاړ شي 50 شپېته کوشنیان په خاورو کې ګرځي هغه غربت مسله مور سره ډیر کښنسته کاغذان پر ټپانو ټولې سید مور پلارې ماشاءالله در په در دی هغه دی برته خرڅوي 50 روپۍ دی لکه غزفر صاحب چې ویل چې انجوز دی هغه وایي دا کښنۍ چیر په 200 دی مزدور دی یا په 1500 مزدور دی هغه انجوز به دا 1500 یا دا 200 به دا کښنۍ ته ورکوي مور پلار ته به موږ وایي چې به یې اسکول ته راوستو نه داخله جن اخلو بکس هم موت ورکوو کېدلی شي وردی وو د دوی بستې وو کاپیانې دا موږ موتې ودی ته ورکو
د مېکمه تعلیم زلا کلاودلا مشر حسرت الله چنګیزی په دغه محل وویل چې د مختلفو عالمی دارو د سروې په مطابق یوازې په بلوچستان ایالت کې د 25 لکو څخه زیات کوشنیان د سکولونو څخه د بندې بې تعلیم پاتې دي چې و دغه کوشنیانو ته تعلیم ورکول او په سکولونو کې داخلول د حکومت ذمہواري ده چې د قانون لاندې د 50 کالو څخه تر 14 کلونو پورې و کوشنیانو ته مفت تعلیم به حکومت لازمي ورکوي خو هم په دغه خبری کانفرنس کې شریک د یونیسف عالمی ادارې د تعلیمي څانګې مشر محمد اسماعیل جلالزی وویل چې په کلابلا چمن کې 15 بند سکولونه نشاندې دوی کړې ده چې دغه بند سکولونه به د ځایي خلکو په مرسته پر تخلاصولو کار پیل کړی دی
د آر ټی ایس ایم د رپورټ مطابق په 2018 کاله 15 سکولز موږ نان فنکشنل او بند دي چې هغه د مختلفو موجوهات هلته ټیچر غیر حاضر دي هلته کمیونیټي د ولس یو جګړې په وجه بند دي یا هلته لږ داسې ځایونو سره چې پوسټونه ویکینډ نو موږ دا وکړل لکه زموږ چې 15 سکوله مطلب دا دی که موږ په 15 سکولو کې ایوریج موږ یو 150 تعداد ولرو نو دا یو بیخي زیات تعداد جوړیږي
د ملل متحد د پرمختګ ادارې په خپل یو تازه راپور کې د غزلا کلاودلا چمن د پاکستان د ټولو پات ضلع شوډلې ده چې دلته د غربت کچه او تعلیمی شاره د پاکستان د نورو ضلعو په پرتله ډیره کم ده خو د یو غیر دولتي سازمان د یو سروې په مطابق د 50 زرو څخه تر 80 زرو پورې کوشنیان چې عمرونه د 50 څخه تر 14 کلونو پورې دي د پولې په کاچا کې هم دلته کارول کیږي چې پر ناتوانه وژو باندې دوی درانه درانه بارونه وړي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټی وی چمن
ګرانو خدای مردون کوم مستاسف هم را ګرځو د یو بل راپور په لوتا د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې چې کوم د تعلیمی یونیورسيټانو کې یب تعلیمی ادارو کې د ایڈمیشنز یا د داخلو د پاره چې کوم یو پروګرام د غلطه کې شروع وو نو د قبایلی سیمو نه د طالب علمانو با یو ټیسټ یا ازموینه کې دا پدې کې به 50 طالب علمان وتلل او پاره کې به حکومت له خوا غوی ته د ومن تر لسمه پورې تعلیم مفت یا ویډیو او دغه شانته کې نور تعلیمي مرستې به هم د دوی سره کېدی خو تر دې وخت پورې دغه ازماینو یا د ټیسټونو نیټه چې کوم دینو هغه لاندې دی اعلان کړی شوی او دغه قبایلی سیمو طالب علمان په دغه ډیر زیات پریشان دي د ډیور اډیو خبريال ابراهیم شینواری په نور تفصیل په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کړي
د پاکستان مرکزی حکومت سمو د وړاندې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په مرسته د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو ذهینه او باصلاحیت طالب علمانو له د خیبر پښتونخوا په ځینې جدید تعلیمی ادارو کې د ویډیا تعلیم ورکول یو پروژه شروع کړی و د کومي لمخه چې د 1300 کالونو راهیسې هر کال د سیمې 50 طالب علمانو له د دوی د ذهني صلاحیت معلومولو په لړ کې د ایجوکیشن ټیسټ اینڈ ایویلویشن ایجنسی یعنی د ایټا یو ټیسټ اخیستی شي او په دغه ټیسټ کې کامیاب قبایلی محصلینو له د پیښور ایبټ آباد بنو او مردان ځنی جدید تعلیمی ادارو کې داخلي ورکولای شي او دغلته د ووم صرف نه تر لسمه صنفه دوی له ویډیا تعلیم هم ورکولای شي خو سخ کال تر دغې دمه د دغې ټیسټ نیټې اعلان نه دی شوی د کومې له وجې چې په دغه ټیسټ کې برخه اخیستون کې بزرګونو قبایلي محاصلین د بې صبرۍ او مایوسۍ ښکار دي د کورمې ایجنسۍ سره تعلق لرونکی یو تعلیمي کارپوه حضرت ګل د دغه طالب علمانو په استازیتوب د حکومتي چارواکو او د سیمو مشرانو نه غوښتنه کوي چې باید دغه نیټه دې
مشرانو سره په ګرد قبایلی علاقو کې د جدید تعلیمي ادارو نشټوالی او د تیرو څو کالونو په مهال د ترهګرۍ پیښو او پوځي عملیاتو له وجې هم د سیمې په زرګونو تعلیمي ادارې متاثره کېدو له وجې د سیمې سره تعلق لرونکي ذهینه او باصلاحیته طالب علمان او د هغوی مور پلاران هم دا غوښتنه کوي چې د ایټا ټیسټ په بنیاد د خیبر پښتونخوا په معیاري سکولونو کې داخلي ورکولو دپاره د هغوی په سیټونو کې هم اضافه وکړی شي، ځکه چې د دوی په وینا د 500 لکو نه زیاتې آبادۍ والا سیمې دپاره فقط 500 سیټونو بیخي کم دي او دا چې دغه شمیره د کم از کم تر سل پورې اضافه کړی شي، په کومه کې چې د نیمه برخه جنکو محاسنو له هم ورکړی شي چې دغه سې قبایلي جنکۍ هم د اعلی تعلیم او زده کړې موقع ترلاسه کړي. په دغه موضوع چې د تعلیم محکمې چارواکو سره رابطه وشوه نو هغوی وویل چې د ایټا ټیسټ نیټې زر تر زر اعلانولو، د هغې دپاره مالي پانګه ترلاسه کولو او په سیټونو کې هم اضافې دپاره ګورنر خیبر پښتونخوا ته یو مکتوب لیږلی د کومې چې هغوی اوس د مثبت ځواب په انتظار دي. ابراهیم شینواری، ویو ای ڈیوا، خیبر ایجنسی.
وایس اف امریکا ڈیوا یو واسطه خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیو سره خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. د افغان صدر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي په نوم د ګیس پایپ لاین منصوبه پرانسته کړه ده. د ټاپي په نوم دغه منصوبه پرانستې لومړی پړاو د افغانستان د لویدیځ هرات ولایت سرحدي سیمې سره نږدې په ترکمنستان کې ترسره شوی ده. په دې اړه تاسو ته یو تفصیلی راپور وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او د افغانستان صدر اشرف غنی نن د ترکمنستان او افغانستان په پوله د ټاپي یعنی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د 1340 کیلومتره اوږد پایپ لاین منصوبه د ډومبي پړاو پرانسته وکړه. په دې منصوبه به $10 بلین خرڅ راځي. د ډیری مودې راسې د زنډ ښکار ټاپي پایپ لاین منصوبه به تمه ده چې په دوو کالو کې سرته ورسي. امریکا د ایران، پاکستان او هند ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه پر ځای د ټاپي منصوبه ملاتړ کوي. ماهرین دا منصوبه د رقیب هیوادونو هند او پاکستان او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعاون پر ځای کولو لپاره ډیره مهمه بولي. دا ګیس پایپ لاین به د افغانستان د هغه سیمو نه هم تیریږي چرته چې حکومتي عملداري ډیره کمه ده او ماهرین د دې منصوبې سرته رسولو او کامیابۍ باندې اکثر لا یې سرګندوي. خو د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد نن اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې د دوی تاریخ د ګیس پایپ لاین ته سیکورټي ورکولو ګارنټي ورکولو ته تیار دی. مونږ د ټاپي حفاظت ته تیار یو. دا د افغانستان د اقتصاد د لپاره ډیره مهمه ده. ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې د طالبانو دوري حکومت کې هم د ټاپي منصوبه زیر غور و. په دې موقع د افغانستان صدر اشرف غنی وی چې دا منصوبه د افغانستان راتلونکي نسلونو لپاره یو پیغام دی. اشرف غنی وی چې تمه ده چې زمونږ راتلونکي نسلونه به دا منصوبه په سیمه کې زمونږ اقتصاد ښه کولو، خلکو ته نوکریانې ورکولو، سیکیورټي زیاتولو او د تندرو پر ضد زمونږ جګړې ته یو ګډ بنیاد ترلاسه کړي. خو د پاکستان د خزانه یو پخوانی وزیر او اقتصاد پوه ډاکټر زبیر وایي چې دا منصوبه تر هغه نشي کامیابې ده چې تر کومې پورې افغانستان کې امن نوي راغلی. ډیوا ریډیو سره په خبرو کې د اووی
بیا چې کوم دی هغه دا ده چې افغانستان کې خو دومره جنگ لګیا دی او هغه جنگ او روز بروز سیوا کیږي چې یو خود شکر د تاریخ په لسی کې بل د درې ملکونو افغانستان، د پاکستان او د هندستان هم خپل تعلقات دي. هغه دومره زیات شکوش جواب کې انخطې دي او یو بل پس به سخت خبر کې تاسو یو جوائنټ منصوبه د هغه کامیابی چې دا خو بالکل ناممکنه ده. ما اینده لپاره زه ټیک دي دا هغه بنیاد دی واچي او هغه به حالات به په افغانستان کې بدليږي. افغانستان پاکستان سره دښمنی ساتي نو ورته لارې سپاکي او نو ورته د ګیس لارې جوړيږي خبره ده. او هندستان چې کوم رویه اختیار کړی دا د هغه په وجه افغانستان ته مصیبت جوړ کړی دی او امریکې ته. هندستان افغانستان کې مداخلت خلاص کړ نو د پاکستان او د افغانستان تعلقات به هم ښه شي او د پاکستان او امریکې تعلقات به هم ښه شي. شاید طالبانو سره هم سروغ جوړ شي. تر کومه پورې هندستان په افغانستان کې لګیا دی زما په خیال کې خود نه سره جوړي.
د ټاپي پایپ لاین منصوبې نه بعد د ترکمنستان نه 3.5 بلین کیوبیک میټر ګیس د افغانستان، هرات، فراه، هلمند او نیمروز صوبو په لاره پاکستان او او هند ته ورکول شي. په دې موخه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اووی چې د ټایپی منصوبه د پاکستان مخ په وړاندې تلونکي توانایي ضرورتونه پوره کولو لپاره ډیره مهمه ده. د اووی چې د ټایپی منصوبې سره د چین پاکستان اقتصادي لوی سړک منصوبه هم نه صرف د پاکستان بلکې د ټولې سیمې لپاره ډیره مهمه ده.
د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او د هند ترمنځ په دغه ګیس پایپ لاین باندې د افغانستان اولس سوای کڅ هم د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی وایي چې دغه سره به د افغانستان اولس ډیر خېګړو شي، ځکه چې په دغه ملک کې یو خواته جګړه روانه ده، د ملک دننه د اقتصاد هم ستونزې شته. نو راځي چې د افغانستان د عام خلکو په دغه باندې خبرګون وورو.
نوم محمد عارف دی، غزنی ولایت اوسین کیم. کومه پروژه سی د هرات په ولایت کې پرنسپل سوی د ټاپی پروژه موږ ته ډیر زیات خوښیو. کچیر داس پروژه په افغانستان کې رامنځته سي، زمينه ځوانانو ته مساعد سي، نو زموږ ځوانان داس پروژه کې خپل د هیواد کې دننه داس مصروف سي، نو زه فکر کوم سي هم به د ځوانانو راتلونکي سمي، هم به د هیوادونو ګټي وستینو ر هیوادونو لکه په دې پروژه کې پاکستان سو، هند سو، ترکمنستان سو، په دې کې د وغي ځوانانو راضي کار کوي، مشترک ګټي لري ټول هیوادونه. او بل د امنیت لحاظ نه زموږ د پاکستان، د افغانستان، بالخصوص د پاکستان او د هند اړیکې ډېرې سره خراب وي. که چېرې دغسې پروژه له پاکستان نه مثلا هند ته تېرېږي، حتما دا د دې ترمنځ د ورورولۍ فضا رامنځته کېږي. بالکل، د افغانستان له پاکستان سره رابطې ټینګېږي. اوس وختونو کې د افغانستان له پاکستان سره اړیکې ډېرې خراب شوي دي. نو هیله له هېوادونو هم کومه، له ګاونډیو هېوادونو چې دغسې پروژې چې کومې په افغانستان کې پیل کېږي، ګټه پاکستان ته رسېږي، هند ته رسېږي، کومې چې په هند کې پیلېږي، له پاکستان چې تېرېږي، ګټه یې افغانستان ته رسېږي، دا ډېرې مفیدې دي د هېوادونو لپاره. نو زما په نظر د افغانستان او د پاکستان لپاره هم ډېره مهمه ده، د هند لپاره هم ډېره مهمه ده، د ورورولۍ فضا رامنځته کېږي. نو خدای دې وکړي چې ګاونډي هېوادونه دې ته صادق واوسي او خپل رول دلته ډېر زیات په صداقت سره ادا کړي.
زما نوم هارون پوپل، د کندهار اوسیدونکی. نو دا ډېر یو غټ لاسته راوړنګ ده د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره یو ډېر غټ زیری دی. الله تعالی جل جلاله دې وکړي چې افغانان همیشه دغسې متحده اوسي، چې دا نورې باقي پروژې د افغانستان د بیچاره ملت لپاره سره لاس یو کړي او دا ملت راپورته کړي افغانستان پر پښو ودرېږي. نو موږ د خپل جمهور څخه خوشاله یو او موږ دا ایله زنجل لرو چې همیشه دا نور پروژو کې هم دا غسې ګامونه واخلي چې افغانانو سره یو ځای سي او د ډېر لیر لیر ځایو څخه چې کم افغانان په فقر په بیچارهګۍ کې لکه په پاکستان او په ایران کې چې ژوند کوي دا راسي پر غټو پروژو باندې پر کار سي، افغانستان بیا پر پښو ودري او د افغانستان او د پاکستان او د هندستان چې دې لاسر یو کې دا به د درو سره کشورو د امنیت او د اقتصاد باندې یو ډېر ښه اغېز ولري. داسې دې د امنیت خبره کوم تاسو راواخلو، موږ تاسو پر هر پروژه کې چې د افغانستان لپاره کاریږي بله شکه چې افغانان به پر هغه باندې ام پر کار کېږي، ام د افغانستان امنیت اقتصاد لوړیږي. خو بیا هم یادوري کوم په جی کې که پاکستان سم نقش ولري.
حکمل صدات روان، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
اولیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا یو وساته خبری خبرونه ده. خبرونه لیا دوام لري. یو شمیر نور مهم راپورونه لرو. خو از د بلوچستان ایالت څخه یو راپور درته وړاندې کوو. د صحت نړیوالې ادارې یو راپور کې ویلي چې د ماشومانو د پیدا کېدو په وخت د مور او د ماشوم د مرګ شرح په پاکستان کې په زیاتېدو ده. هم په دې اړه د بلوچستان سرشار کوټه کې یوه غونډه سوې او د دې موضوع باندې خبرې اترې سوې. امید سمسور ور باندې یو تفصیلي راپور راکوي.
د صوبې د مرکزی شار کوټي د سنډېمن هسپتال د ماشومانو د زیږیدو د څانګې مشري ډاکټر عائشه صدیقه وایس اف امریکا ډیوته وویل چې د صوبې په لورو پرتو سیمو کې په هسپتالونو کې د ښځو د ماشومانو د زیږیدو لپاره په هسپتالو کې اسانتیاوې ډېرې کمې دي. هم له دغه کبله د اولاد د زیږیدو پر مهال باندې یو شمېر ښځې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ښځې چې مري چې یو لک شنیان پیدا کېږي هر کال په یو هسپتال کې یا په یو سیمه کې چې یو لک شنیان پیدا کېږي په هغه کې په بلوچستان کې تر 300 زیاتې ښځې چې هغه مري.
د سنډېمن هسپتال پروفیسر ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې دلته یو شمېر نجونه پر کم عمر باندې هم ودیږي چې د خوراک او د وینې له کمی سره مخامخ وي. نو هم له دغه کبله په دوی کې یو شمېر نور رنځونه پیدا شي.
که زموږ زنانې خوراک سم نه کوي یا د غربت د وجه سه یا د ډیرو کوچنیانو د وجه سه د دې اډونه کمزوري سي په وینې کې د خوراک د پروټین د کاربوهایډریټ منرلز وایټامینز دا ګرد دې په بدن کې کم سي. دا هغې د وجه سه که د وینې کمی د انیمیا نه جوړې ودې ته کیږي. که د فولیک اسید ډیفیشنسي کمی په دې کې که دا فروټ نه خوري میوه نه خوري سلاد نه خوري دا هغه څه چی شي د چنی دماغ نه جوړیږي. انن کفلی یوه نه جوړي ده چنی یې د انن کفلی پیدا کیږي یعنی د دماغ ګروت یې سم نه کیږي او د چنی سر چنی پاتې سي یا د سر کوپړی دا د فولیک اسید د کمی د وجه سه د سر کوپړی یې نه جوړیږي. ډیری دا تر نه جوړیانې دي چې د کیلشیم او د ویټامین ډي د کمی د وجه سه د چنیانو اډونه چې دي هغه کاژي سي و هغه ته موږ ریکیټس وایو. په غټانو کې که دا د کیلشیم او د ویټامین ډي کمی په ښځه کې پیدا سي آسټیومالایشیا ودې ته وایي.
ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې نن هم د ښځو زیات شمېر ماشومان په کورو کې پیدا کیږي چې هلته نه دایي وي او نه ډاکټر.
زموږ مېرمنې خوراک په طریقه باندې وخوري. په خوراک کې د هر شي مقدار باید چې ودې ته ور معلوم وي. یا خود ډیر خواږه شیان هغه هم نه دي ښه، ډیر غوړ هغه هم نه دي ښه. د دې دپاره غوښه، اینه، سیب، مالټې، دال دا په دې کې پروټین دی. سلاد، اوبه، شیدې، مستې اور د ډاکټر چیک اپ ډیر ضروری دی.
دا خبره هم کوي چې د صوبې یو شمېر ضلعې داسې هم سته چیرې چې هلته ښځې ډاکټري موجوده نه وي. حکومت دغه ستونزه له پامه غورځولې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
خبر مردونکو د کر کاروندې ورځ رانیز دي شبې دي او د ونو بوټو لګولو چې کم کاروبار دی نو هغه هم په خیبر پختونخوا کې واده کړي. د خیبر پختونخوا حکومت لخوا تیر کال دغه کاروبار زمیدارو ته یا کاروندګرو ته پیسې ورکړل شوي چې دوی دغه بوټي په خپل پټو کې ولګي او بیا به دغه بوټي حکومت دغې نه اخیستل. سګنی کال کاروباریانو یا د کاروندګرو خپله دغه سي بوټي لګولې دي او دغه شانته کې د خرڅ لپاره هغه وایي چې لوی د آمدن ذریعہ هم د دې جوړه شوې ده. د ډیور اډیو خبريال ملک وقاص په دغه باندې راپور تیار کړی تاسو ته وړاندې کوم.
په پښتونخوا کې د ماحول له تبدیلې لپاره د ونو بوټو د کرلو سخت ضرورت دی، ځکه چې که یو خوا د ماحول ښه کولو کردار ادا کولی شي نو بل خوا پکې زمیندار ته هم اقتصادي فایده رسیدي شي. په دې لړ کې په دې سیمه د تیرو درو څلورو کالو نه د زمیندار د کر رجحان زیات شوی دی او حکومتي سرپرستی دغه کار نور هم چټک کړی دی. د یو ټال مالک چې د سپیدارو کار کوي وای
د ټوله سویلیا دی نه کا
زمیندار علی خان وای چې صوبائی حکومت د نرسرو په شکل کې زمونږ پزمکو بوټي وکړل او بیا یې زمونږ نه واغستل او اوس مونږ په خپل په دغه کار پوښوي یو او دغه کاروبار لمو دوام ورکړی دی.
دا همنګ ته زنګلات والا ویډیو خو دا تاسو کړم موږ به نه وړو نه بس هغه هو اوس پورې وړل او اوس چې نو سیمنګ کرو او بس دا سی یو بلې ورکو بدغه پیداوار دی او مدن دی.
په بازار کې د سپیدارو د بوټو خرڅون کې ساجد وای چې ګڼ شمیر زمیندار راضي او موږ نه سپیدارو بوټي اخلي چې بیلا بیل قیمتونه لري.
سپیدار همنګ په پټو کې اخلو یو شانته بیا ته نه دلته سیزونه جوړو یو ډومبه غټ سیز ته پنجه وای د ټولو غټ سیټ بیا دویم سیز ته د سوې بیا بیسا بیا پچیسا لکه پچیسا کې پنځیش پنځیش دی کې تړو بیسا کې شل شل دی کې تړو او په داسا کې لس دی کې پنځه دغه سوپر دی کې پنځه دی کې نه پنځه چې دی پنځه زره نرخ دی د داسې سلور زره نرخ دی د بي سي دو نیم زره نرخ دی او د پچیسې چې دی دغه پنځه لسو نرخ دی.
د زنګلات د محکمې او ډي اف او محمد فاروق وای چې زموږ ذمہ داری د بوټو او ونو حفاظت کول او ود ور کول دي او د لپاره مونږ کالو سر مختلف پروجیکټونه جوړو او کوشش کوو چې زنګلات ود وکړي.
محکمہ ایکٹیولی لگیا دا او دا یو ریکوائرمنٹ مطابق بالکل کئی تاسو زمون بیا غزے کر راگے دا تیر چا کم پراجیکٹ ہو دے کہ دا سی ایریاز کنسیو شو چے دا سی ایریاز چے آل تک زنگل تقریباً ڈپلیٹ شوے دے اسے نخی نے خانے پاتے خوزمک ہو دا زنگل دا نو دا یو سکیم نوے ایکسپیریمنٹ ہو شو چے دا ایریاز دا کمیونٹی پو ساتت سر دا منگا یہ تحفظ ہو تحفظ ہو د متعلقہ جی ایف ایم سی یا د بی ڈی سی پا دا وساطت سراغه تا منگا تحفظ ورکو اگر تحفظ دا وجه چکم نیچرل پوٹ بوٹی دا آگا پائی کی ریجنریٹ شی.
نن سبا ټول دنیا د ماحول د ناڅاپه تبدیلو سره مخامخ ده او هر ملک کوشش کوي چې د ونو بوټو کرلو سره په دغه ستونزو قابو ومومي. خو دغه پراجیکټ او د بوټو کرلو رجحان د زمیندارو په اقتصاد هم مثبت اثر غورځوي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو ټی وی ریډیو.
د خپل نکاح او د بابا پر کلی دی هدیره کې د خپلوان پرته دي. څوک یې پرون څوک یې څوک یې په خوا وشتلی څوک یې پرون څوک یې په خوا وشتلی ځوانه دا څوک یې چې ګولی اوروي.
قدر مینوونو لیدونکو او اوریدونکو د وایس اف امریکا دی وای واسطه خبری خبرونه دا وړاندې تاسو یو خواندور ژغ واوریدئ چې د ناشناس استاد او هم به د ناشناس استاد مرکا په دې وستورو کې تاسو ته وړاندې کوو. سبا د پاکستان سهار 8 بجې او افغانستان کې به 6:30 بجې وي. دا مرکا چې زموږ همکار وکیل خان ورسره کړی دا تاسو به ضرور ځینې خوند واخلئ. اوس تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې د آسټرالیا کې ماهرینو د غنمو تخم باندې یو ریسرچ کړی دی او داسې تخمې جوړ کړی دی چې په کال کې 3 یا 4 واره غنم پیدا کوي. تاسو ته په دې اړه تفصیلات زموږ همکار ارباب محمود علي په یو ویډیوي راپور کې وړاندې کوي.
د 13 کالونو د آسټرالیا په کوینزلند یونیورسيټي کې د کوینزلند الاینس فار اګریکلچر اند فود انوویشن څنګه کې د فصلونو د پیداوار مده پر راکمولو تحقیق پیل کړی شوی و. مشر تحقیق کوونکی ډاکټر لی هکی وای څنګه چې د خلا د تحقیق لپاره د امریکې ادارې یا ناسا په خلا کې د غنمو د فصل د پیداوار موده ترڼا په ذریعه راکم کړي، نو همدغه سې دوی هم سوچ وکړو چې ولې نه دوی دې هم په ځمکه دغه طریقه خپل کړي. دوی خلا کې د فصل د پیداوار عمل د توندولو لپاره د ایل ای ډی بلبونه استعمال کړي دي. د بلبونو به نیخ په نیغه تر 2 غنټو لپاره په فصلونو رڼا کوله او داسې فصلونه به د وخت نه مخکې پاخه شول.
موږ د غنمو، وربشو او په آسټرالیا او په نړۍ کې په لویه پیمانه د کاش کیدونکو فصلونو لکه د چڼې یا کینولې د پیداوار موده یوازې 6 هفتو ته راکمولې شو. د دې معنی دا ده چې په یو کال کې موږ د یو فصل په ځای موږ 6 فصلونه اخستې شو.
هغه وايي په دې مخصوص حالاتو کې د پاخه شوي فصلونو معیار په گرین هاوس کې د پخو شوو فصلونو نه که خنوی نو کم هم ندی. دی وای د جنیاتی او د پیداوار نورو اصري طریقو سره د دې د رایو ځای کولو جاج اخلي. د ناروغونو د بچ کولو لپاره دا هم ضروری ده چې معیاري او د بیمارو په خلاف مدافعیت لرونکي تخمونه کرل زیات شي.
موږ ته یو غټ چیلنج را پیښ دی. 2050 پورې به د نړۍ 9 بلیونه انسانان یعنی 9 بلیونه خولي مړول وي او نن سبا چې کوم فصلونه موجود دي هغه دا کار نشي ترسره کولای. نو ځکه موږ لربا په جنیاتي چارو کې غټه کامیابی ترلاسه کول وي. داسې فصلونه به کاش کول وي کوم چې په ګرم موسم سوکړي او په فصلونو د حمله کوونکو چینجونه محفوظ پاتې کېدل شي.
هکې او د کوینزلند یونیورسيټي د نور ملګرو او جانن سنټر او په سیدنی یونیورسيټي کې د دم رستيالانو د فصلونو د پیداوار د عمل د تندول لپاره خپل تحقیق نیچر پلانټس جرنل کې چاپ کړی وو. کله چې د دوی تحقیق چاپ شو نو خوشا د نړۍ د 150 ملکونو نه ساينسدانانو او د فصلونو کاشکونکو خواستونه دوی ته ملاو شول.
تاسی یو ملک بل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
ګڼو قدر مردوں کو دا پی سی ایل یا پاکستان کرکٹ لیگ دریم چې کومه دغه دغه شروع تیر ورځ شوې ده. زلمیانو پرون انہیں پشاور زلمی یا پیخور زلمی پرون مقابلہ بیلے لیدا پا ملتان سلطان باندے او نن چکم دے دا کوٹی ٹیم ہم دا کراچی پا خلاف خپلا مقابلہ او بیلا دا وقت لوبا دا ملتان سلطان او دا لاہور ترمینز روان دا دا ملتان ٹیم پا خپل لومڑی اننگز کی یو سل یو کم اتیارنزو نکڑی دی دی یو سل اتیارنزو نو حد فیور کردے دے لاہور تا او دا لاہور ٹیم ہم دا غد دے سنیل نارائن دا غی او اپنر دے اگا گراؤنڈ ترا کچھ شوے دے او دا غسے د هغه سره زه فکر کوم چې د نیوزیلند چې کوم یو پلیئر دی برینډن میکلم هغه هم راوتلی دی میدان ته او سهیل تنویر باغی ته بال کئ لا شروع نه ده شوی او دغه شانته کی په سه شیبو کې دغه لوبه شروع کیږي. په دې ټورنمنټ کې د بلوچستان سره تعلق لرونکي یو لوبغاړی د هغه سره د ډیورډیو خبریال حمید سمسور خبرې اترې کړې دي. راځي چې دغه مرکو
د پاکستان سپر لیگ په تیرو دوو سیزنو کې شلو بکونکي د کوټا ګلیډیټر یوازنۍ 14 کلن محمد جنید فاروق په دغه لوبډله کې شامل دی. د واتس اپ لاري وویل
ان شاء الله امید کرتا ہوں کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں کوئٹہ کے لیے بلکہ پورے بلوچستان کے لیے 100% دوں گا اور میں کچھ ان شاء اللہ کر کے دکھاؤں گا بلوچستان کے لیے تاکہ بلوچستان کا بھی نام بنے اور بلوچستان سے کل کو زیادہ پلیئر آئیں.
امید لرم کہ موقع راکڑس والا د کوئٹہ نہ بلکہ د ٹول بلوچستان لپاره با فصل کی سل فیصد کارکردگی شکر کوم چې د بلوچستان نوم روشن او له بلوچستان زخه نور لوبغاړي هم را مختص دلته په کوټه کې د کورنۍ هم دغه میچ نن په خپل کور کې په ډیره خوشحالي باندې کوي. د جنید اکا محمد یاسر هم په میچ کې د موقع ورکولو غوښتنه وکړه.
خدا دې پښولو چې د پاول میچ کې خلاو وي موږ به کتلې وای او د کوټ نومولو دا یو الګ د پرچن چې دغه یو الګ خپل سوې دي محمد جنید نو چې په دالو به کې دا وای خو نو موږ به ډېر خوشحالي کړو بیا موږ خوشاله یو ان شاء الله موږ کوچ سره او د سرفراز کیپټن سره دا خاص کو چې پر روان میچ کې د دې خلاو سي او د کوټ والا به موږ هغه وسی چې موږ د پټ الګ پکښې دی په دا میچ کې.
د جنید فاروق کرور محمد اویس وویل چې په تیرو وختو کې هم د را پزړه پوری لوبه کړي وا
دغه د بلوچستان خاصه د کوټ خاصه د ډیسټریکم کړه د ریجن کړه ده دغه بیا اوس چې ورلد کپ اوس 2019 غو د نیوزیلند کې تاسو د اوس د جنوري کې تیر چې دا کې د ریزرو کې نو خدا لګیا دي د 2019 کې دلته ډیسټریکم کې د ریجن هم
د د د کورنۍ ماشومان هم و دغه لوبه ته ډیر خوشبین دي. په انډر 16 او په انډر 19 کې دغه آل راونډر د ټول صوبې په کچه باندې شلوبه کړی و خو اوس بیا د نړۍ په کچه باندې پله بازی کوي. حمید سمسور وایس اف امریکا ټیوري ټو ټلویزیون کوټه.
ز چیوا خزیم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
مانم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. ز بی بی شیرین ایم.
خبرونه ده خبرونه د دوام لري. یو بل راپور درته لرو چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په ګرد شام کې د 1.5 ورځو لپاره د جګړه درولو او د دغه هیواد مشرقي شرق غوطه ته بشري او طبي مرستو اجازه ورکولو لپاره نن یو قرارداد رای ورکوي. په دې اړه نور تفصیلات تاسو زموږ همکار محمد عالمگیر په یو راپور کې وړاندې کوي.
د شام لپاره د ملګری ملتونو خصوصي استازي ستيفان دي مستورا د جمعې پر ورځ شام کې د سمدستي دزبنده خواست کړي. شام کې دا وخت د صدر بشار الاسد فوزونو لخوا پلازمینه دمشق سره خوا کې غوطه سیمه په ختیځ برخو ناتر سره بمباري روانه ده. دغه شان د یاغیانو لخوا په دمشق هم د ماټر ګولی را گزاریږي. د خاغلی مستورا لخوا په دې اړه جاری او بیان د ملګری ملتونو ویاندې په جنیوا کې لوستلې او وای د آستانا پروسې درې ضمانتیان روس ایران او ترکی دې په اجله توګ راغونډ شي او په شام د جنگ جګړو څخه پاک ځایونه دی وټاکي. د شامی یاغیانو په ولکه کې غوطه سیمه باندې د شام هوایی فوزونو چې د روس مرستې ورسره دي نن په شپږم ورځ هم بمباري جاری ساتلې چې ترې نن د شپږو کسانو د مرګ جوبلې اطلاعات دي. د ملګری ملتونو امنیتی شورا به د جمعې پر ورځ د پاکستان په وخت د شپې 11 بجې د هغه قرارداد مسودې باندې رائے ورکوي کوم چې شام کې د ختیز غوطا سیمه باندې د یوې میاشت دزبندیز غواړي. ملګری ملتونه وایي د دزبندیز سره به دوی جنگ ځپلې غوطا سیمه ته د بشري او طبي مرستې رسولو جوګه شي. د زیارت پر ورځ سویډن او کویت لخوا په ملګری ملتونو کې د قرارداد په مسوده کې بدلون پر سر روس اعتراض کړی. د شام صدر بشار الاسد کلک پلوی روس په اړه دا لا څرګنده نه ده چې هغه به امنیتی شورا کې خپل رائے استعمال څه ډول کوي. د ملګرو ملتونو لپاره د روس استازی وسیلی نبنزیا امنیتی شورا غړو ته ویل شورا له پکار ده چې په هغه شرطونو ځینې موافقې ته ځان ورسوي کم چې ممکنه وي. دی وایي د قرارداد وړاندې کوونکو ته علم دی چې شام کې څوک ډزبندۍ ته تیار نه دي. داسې وړاندیز مخکې نه پروت دی چې ټول شام کې د یوې میاشتې لپاره ډزبندیز غواړي. موږ لیواله یو چې وګورو د ډزبندۍ باندې موافقه کېدو لپاره به کم ضمانتونه وړاندې کیږي، خو د بده مرغه په دې لا تر اوسه څه ځواب مو نه دی لیدلی. تیر ورځ امریکا په ختیځ غوطه د ایران او د روس بمباری په سختو ټکو کې غندلې. د امریکا خارجه وزارت ویاندې میرمن هیدر نووارت یوې خبري غونډې ته ویل د دمشق په خواو شاسیمو کې د شامی واکمنو د لاسه د 400 ملکی کسانو د مرګ ذمہوار روس دی. د روس ته امداد پرته دا تباهي او مرګونه به چیرې هم نه وو شوي. امنیتی شورا کې د ډزبندۍ د قرارداد پاس کېدو لپاره 9 وټونه پکار دي او شرط دی چې د شورا 15 مستقل غړي دا ویټو یا رد هم نکړي. په امنیتی شورا کې د امریکا استازي میلمن کیلی کیوری وایي روس د روان حالاتو حل لپاره یوې غونډې خواست کړې، خو اراده یې د حل لار موندلو کې د خندان اچولو ده. نوموړی ویل امریکا د قرارداد په حق کې رائے ورکولو لپاره په دې وخت هم تیار ده. د شام پلازمینې دمشق په خوا کې پرته غوطه سیمه یوازنۍ داسې علاقه ده چې حکومت مخالف وسلوال پر کنټرول لري. دا علاقه د وسلوالو څخه پاکولو لپاره د روس په امداد د شامی عسکرو پوځي عملیاتو کې په وروستیو کې توندي راغلې. د ملګري ملتونو سرمنشي انټونیو ګیتارز له امنیتي شورا څخه غوښتنه کړې چې د اوربند لپاره وړاندې قرارداد تایید وکړي، په خاصه توګه د غوطه د سیمې 400,000 محاصره آبادۍ امداد لپاره کوم چې طبي پاملرنې ته سخته اړتیا لري.
اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه د مهال پای ته رسیدي. تاسو موږ سره ملګری اوسئ. د دی وا ریډیو یي خبرونه لیا دوام لري. د دې وروسته به تاسو خبرونه او ری غزل محفل او د دې خبرونه کوربه بوي رحمان بونيري. د دې خبرونه زخه ز کلسم کاکر
او ز شپه کومن
درنه اجازه اخلو. شش په درته غواړو.
الله فمن
Thank you.
ستړي مشه.